د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکوم بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
بد لارې ښکار شوی ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګ او تنده یخنی مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لارې څه کېدلی شي؟
حل لارې حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي دوی ته کار کول پکار دي. دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کدرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اودون کو دیو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه وروسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزی په پوکړي. له بلې خوا یو بله لویه ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. روزو دیتا چه دیدی ستونزو دی حل لپار غیر قانونی سفرون بیاد زوانان لکومو پیخو سر مخ کولیشی. پا ننگرهار که لداسی زوان سرغه گیدلیو چه خپل کور او زمکه دی هم دی غیر قانونی سفر پا مخ خرسه کردی. خدای هم لنیم لار سخه بیر ترا گرزی دلی دی. دا زوان رفیولا سهر نومیگی او دی ننگرهار لپا انتون سخه فارغ شوی دی. دا چه پا لار چور باندی تیر شوی دی خپل راتوي
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم خو چې و مې کتل په وطن کې د غدرې کال ز بیکاره فات شو منو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن فریدم او د خپل کورنۍ د غریبۍ زنجیرونه وشلو مولاړ شم عرفاته د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غربانه چې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکامه ګمونه کې منګه ونه شو کړی چې منګه د ترکی خاورې ته واوړو او کچې د ترکیه پولیسات ځواکونه ډیره کلاته د بیرنی ولې د ترکیه او د ایران په پوله باندې هیڅ ونه توانید چې مونږ د ترکیه طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعته 15 ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل ډیر سخت ستونزې او مشکلات سره مونږ په لار کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړي دي او د غلارې ته مغاړه کې خوصله خو به هم ناکام شو. دا دغه ټول سخت او کړاوونه او تکلیفونه اومده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده په وطن کې ډیره سخته بیکاری ده او یو ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو خو بیرته هم د وان څخه راوګرځېدو بیرته ایران ته راغلو د ایران نه بیرته افغانستان ته راغلو یو ناکام سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي ټوله کورنۍ په تیرې بیا مور ډیره ورته زوريږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خپګان نه ولیدلی څومره چې د دې د تاک پر وخت لوره احکاریده.
هیڅ کله ما خپل امر دومره خفانه د لیدلې چې کله زه د خپل کور او تلم او تللم د سفر ته میغاړه کې خوستله نو زما مور په دسی او بد وزت کې ما فری خوستله او زه د خپل کور روان شوم. بیا حتی چې کله زما په لار کې په ټلیفون باندې د درې څلور ورځې په مشکلات او چارج بنو یا به د انټرنیټ مسله و نو زما انټرنیټ به بند او ما سره به تماس نه نیول کېدو نو زما مور په ډېری او بد حالات کې وخت ته فشار به اوچتېده 15 شپه کرته وکړه هغه ستامې ته هم داسې وړل شوې ده په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و مور به مې ډېره خفه و راپسې حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم نو ما به خپله مور نه خبروله چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و خو ما به خپله مور نه خبروله ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم خو بیا چې به هم ووتلم کله به زما تلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینی وه زما پسې مور ډېره خفه وه اروفا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل $14,000 کېده چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله تا اروفا ته ورسوم ته باید ما ته $10,000 راکړې نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو زه چې کله تلم د ترکیې فورې ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه $15,300 باندې ما ته ترکیې فورې خبره کړې وه او زه چې کله بېرته واپسي کې راوګرځېدم له په واپسي کې ما نه قاچاقبر $1,400 په هغې کې رانه واخیستل د لارې خرج شو مې کړی و نو $2,500 زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم بېرته افغانستان ته راوګرځېدم خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه راپیدا کېږي نو موږ به هدف نه بدلو لاره بدلو نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم
لو رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بیرته راتګ علت یې څه و
جوار مشکل سره مخامخ شو ما چې هغه مشکل دا و چې زما خې طرف خفې یو شپه منګه ګیم ووهه او ترکیې ته تلو او په لاره کې ما خفه وښیدله وغورځېدم ځکه چې تیاره وه او قاچاقبر ویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زموږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې نو تیاره وه موږ روان وو هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه خیښ پچه وه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو ځکه چې موږ ایران ته قانوني نه وتلي غیر قانوني تلي وو په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردی مرکلو بیا راغلو افغانستان ته هغه هم پیسې هم نه وې ډېر زیات مشکلات کله چې موږ پولیسو دې مخته راواړولو بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیوله او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې بیا هغه ما واخیستلې بیا زه راغلم کابل ته ځان مې د خپل کور راورسوم خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته که زه په افغانستان کې فاتح شم نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم ځکه چې په وطن کې کار نشته دی وظیفه نشته دی هیڅ نشته دی نو موږ مجبور یو چې د هدف ته رسیدو لپاره ستونزې وګالو تکلیفونه وګالو چې دا کمې ستونزې ما لیدلې که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي خو زه مجبور یم چې لاړ شم ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی خپل ځمکه مې له لاسه ورکړی زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرام ژوند ولري اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بېکاره پاتې شم یا مې نورونه بېکاره پاتې شي په افغانستان کې پلار مې بېکاره پاتې شي په افغانستان کې درې کاله څلور کاله پس زموږ هم دغه حال دی لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هېواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي ځکه په بدو پایلو یې خبر وي قدرت الله له همداسې ځوانانو خدای
نو مختلف نظرونه لري په قبال کې خپل مثلا نو غړند د هواد څخه وزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قبال کې د قران کریم آیات هم د چې روزي رسان الله دا وغه ټول ته روزي رسي خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا همدغه وطنداران زمونږ زوري هغه د دې ته اړکی کې چې د هواد څخه وزي اول اکثرا کسان چې غواړي د هواد نه وزي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غواړي تحصیل لپاره وزي دای دیمه کټګوري کومه غواړي د اوسې خپل ځی تلاړ شو چاق لارې هماغه لار ته ویل چې هغې کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هیواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی که څوک د هغې د مخې ته راځي ځکه هغې د تورستان په سترګه هغې ته ګوري او شاید هغې د ووژنیم چې دا زموږ وطنداران مثلا دغه تېره پیښه کې چې تقریبا 2,500 افغانان چې ووژل شول
کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابر نشي، غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
هغه عمده علت او دلایل که بیان کو، یوه ستونزه خو د تعلیم ده، بل ستونزه چې د هغه نه ډیریو ته البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی، او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور دی، امنیت نه وایم هغه ډار دی او کاروبار. دغه درې څلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې د وطن بهر ولاړ سي. او په دې کې بیا دوه رقمه نور خلق هم سته، دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې د دغه مسایلو له وجې بهر غواړي ولاړ سي، او دویم ډول خلق یې داسې وي چې هغوی سیالي اخیستي وي چې احمد ولاړی زه ولې پاتې شوم، تر زوی مې لاړی زه ولې پاتې شوم، په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالۍ
بالی چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي، ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو، دا بیا څومره بدې پایلې لري؟ دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي، مګر دوی هغه امکانات نه لري.
څوک په کانتینر کې مړ کیږي، څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي زرا، او څوک په اوشتل کیږي په مرزونو کې. دا اوس ما تاسو ولیدل دغه 2 شپېته کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې، دا یوه پایله ده. بله دا چې دلته دوی باید د ده لپاره چې ځان سیال کړي، ای کاش دغه سیالي د ده په موخه وي چې تعلیم په موخه وي، یا هغه مثبت سیالي وي چې سړی ووایي چې زه خو دغه کس کزي که ورسېږي خو ښه خبره ده. که نه نو د دغې بې ځایه سیالیو نه د ژوند د ټولو نه مهم دی. که نه که انسانان وغواړي چې ژوند وکړي، ژوند سره مینه ولري، نو هغه په هر ډول یې ترسره کولی شي. خو دا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر ځي، مرګ سته، ژوبله سته، ژوند د لاسه ورکول سته په ده کې. خو بیا هم وایم ای کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنیو هیوادونو کې دي، دوی خپل د ژوند هغه حقیقي څیره وښایي. بدبختانه ډیری کال نه وي شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینو هیوادونو ته راغلي وي، بیا نو واکسین او ویډیوګانې واچوي چې داسې ښایي خپلو هغه کسان چې بهر وطن کې دي، هغو بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځه نو ټول ژوند و عیش و نوش و مزې خو دلته دي، بس په هر ډول چې شي ځمکې خرڅې کړي، کور جایداد ټول خرڅ کړي او ولاړ شي، او دا چې بیا هلته ولاړ شي، بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند هغه اصلی څیره لته ورته معلومیږي.
بله، کله چې په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلی څیره په بهر کې څه ده،
خصوصا کچیر د اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند، زه خو ډیر سره په تماس کې یم، باور وکړئ هغوی داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي چې دوی وباسي ولاړ شي وطن ته، ډیری نشي تللی، چون هغه اسناد نه لري چې دوی بیرته لاړ شي، یا نور مسایل نه لري. خو که بیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو، هلته ډیر د مزدورۍ ژوند دی، او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپایي هیوادونو ته ځي په ژبه خو نه پوهېږي. تاسو چې په ژبه نه پوهېږي، په دې معنا چې تاسو کې پلس ډالره کار پیدا کیږي، تاسو ته په $2 او $3 لکه بندیانو غوندې ساتي. په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانان په اروپا کې اوري، خو هغوی به وایي چې نه، موږ خو داسې نه یو. ښه، ته به 15 کاله مخکې راغلی، 10 کاله مخکې به راغلی، لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړي، یو لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی، خو تا ته هغه دفتري وظایف، هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولرې، نشي پیدا کولی. لکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی، او دا ځوانان چې ډېرې نن سبا کې د وطن نه تښتي، هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغوی ښه تحصیل هم نه لري. هغه ښه تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هیوادونو ته راغلي، ډېر شاخه کارونه کوي.
که په دې خبرې وکړو څه کول پکار دي په هیواد کې دننه، سره له دې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته پامه خبره ګوري چې هغه رسېدلی دي، له هغو سره سیالي کوي چې زه هم باید لاړ شم، خو ډېری د کار لپاره، درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی، نور یوه لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایل سره مخ کېږي لکه تاسو چې یادونه وکړه. څه کول پکار دي؟ د حل لاره څه رسېدې کېږي؟
حل لاره حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابره کړي، هدا اقل ځوانانو ته د دې په ځای چې دغه واته ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پټ سوال درې مسلورو مې خزه وکړلې، او دغه د زمکه چې غصب کړلې وای، خسلا خو موضوع خو بيخي بیل ده. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې ته ټول حکومت د ملاکراسي شي که مثال درکم وزارت معرف کې ملا ټول وزارتونو کې ملا ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک ځکه چې په کنځو مونږ نه خلاصه او په دشانو باندې حکومتداري نه کیږي دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي کا جبر دی کا زدن دی وهل ټکول دی بیروزګاری دی خو بیا هم غواړي تحصیل خو نو هغه اولی او هغه انساني حق خو ته ورنما اخله چې هغه تحصیل دی باور کړه دومره خويندې دا لکان خو لا پرېدا ځوانان خويندې چې مسجونو زنګونو کوي لار په لټي چې کم څه د وېوا ده وزي دا نور نارینه ځوانان خو لا پرېدا نو دنه غټه بدبختی چیرته دی چې تن داوا کوي چې زه نظام مې دی حکومت دی نړۍ مې ماته کړې او بیا مې استاد ونان در نه تختی ولې تاکي ضعف دی کنه خپلو کې جوړ نه دی نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي کار زمينه دی ورته برابر شي کار کې د پزای چته یو مولا راوړ چې شل کال جنگ کړای دی ته یو مولا راوړ چې په هیڅ نه پويږي د هغه زیپ د باس یا مشر وټه کچې هغه ځوانانو تر ماسترۍ کچې تحصیل لري زبرت لن لن مثالونه در کوم داسې خلک شته چې حالت په دریم او څلورم پنځم بستونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د دې لپاره هغوی عزت تر پایماله نشي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نشي لیکلی مکتوب نشي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرې هغه باندې پوهېږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه وباسي دغه په ځای ملا راوړي
بله دا څومره بد عواقب لري چې کډرونه ورځ تر بلې له افغانستان څخه وځي په یو بهانه او په بل بهانه او یو ستونزه او بل ستونزه او افغانستان د کسان د پاتې کیږي چې هغه دوی اته سواد نه لري چې خدای راته په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړي وي دا څومره بده پایلې د هیواد په کچه درلودلې سي
هیواد په کچه خو بیا موږ اته لسمه ولسمه پیړۍ ته بیا بیا یې نو اولریډي هغه طرف ته روان یو منګه دا خو بیا امدا شي غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویل چې دوی دیونی دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزان لیبر دی کنه ارزان لیبران دا چې او چا د 10000 ډالر ورکې او دوی ته وچنه دوی وچ هغه کار ته د 200 کوم نو ارزان لیبر ته دولت ورکې او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پویږي په باندې چې مکه لکه ته ارزل چې پینځه کال دوام مونږ کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوای چې راځنو دغه سو کال چې مونږ ته څه دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مانی دغه کوم افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نمنی او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وای زړه په وسو دي چې دا بیچاره هه وادوال مخبل دی کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی درته چې ما تاسو په خپل سترګو می جاګانو کوم یو دی اول واسطه او عقب ډیر زیات دی یو هغه امداد چې ځوان بورنزي ټول هواد بمدغه سیمولایانو ته په سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد واقف پیدا وي خلک به ذهنا نارامه وي په ټراما باندې باندې اخته شي وي او بل اخر مجبور شي چې دغه پتیګو باندې خلک راو باسي او بل واقف پیدا وي چې بد واقف هغه کار ورته راوسیړو هغه امداد چې هواد به ولسمه پیړې ته ورواچي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا ونګورځو بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بیرته کوم لا سترونه چې موږ په دغه تیر 24 کلونو کې دلودي هغه بیا تر لاسه
bale صدیق صاحب د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هیڅ خبره نه وی نه د ځوانانو نه د نړیوال ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون دی افغانستان نه دوی خپل څه چې غواړي امغه کوي بیا وخت پروایم دلې اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې دا ولې یو زمينه مسايده کې چې دا ولې یو فضا په کور کې جوړ کړي چې ځوانان مسافرات تزوخه نکړي
کورنۍ ته دا وایم چې دوی ته باید هغې عقل هغه حقيقي ژوند بیانول ورته پکار دي داخل کورنۍ خو په دې مسایلو باندې پیږي خبرې دې ورسره وکړي کېده نه چې ځوان ته حالت زې ترکیه ته مثلا ته زې جرمني ته حالت چې شي که تاسو بس درې اول خو اسناد نه درکې که اسناد درکې نو ته به سو کلونو پورې حالت تجربه زده کې او بیا هغه نو ورسره داخل نه چې تلاړ شي ماسټرانه وکړو ډاکټرانه وکړه خبر نهسته ژوب باید زده کې او بیا دا غتر سنکار کول پکار دي استاسناد منل کیږي نه منل کیږي نو دا کوم ځواني چې وصل لري پیویش کال او شلو کال او تا باندې به دیش کلن شوی به بیا هم تخپل هغه مقصد ته نه رسیدلای بیا نو ګټه یې څه شو چې دیش کلنای کې برته د هوا ته راولېږي زب زب تکتی کا به هغه کا ورسېږي ته هغه ځی پورې
به دې حالای کې تر اوسه په افغانستان کې ځوانان ته د زمینی مسایدا ویږي
حلار انداز مسولیت لري کا په زور راغلی کا چا ورته په خیرات کې حکومت ورکړای هر رقم کړه یک د کابل اداره ورته وای یا د خاندار اداره ورته وای د دې مسولیت هم ده زمينه د کار زمينه د تحصیل ورته برابر کړه او اتیا میلیون ډالر چې ورته میاش اره ونه کی ورزي هدا خپل ټول د جګونو کې نه چې نیمایي چې ملت ته ورکی په ملت وس پاري بیا یو څه گزاره کیږي
په اخر کې ځوانانو ته کورنۍ ته یو پیغام د تاسو ورسول
ځوانانو ته پیغام ده چې دا ورځ به تیر شي د هرې تور شپې نوروز ته بیا ورځ ده وخت کم پاتې د خلکو دومره وخت مو گزاره وکي کال دو کال نور هم گزاره وکي که امکانات وي سلف سټډي کول پکار دي هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي خوي پلان دی که وکاس ځان سره سلف سټډي وکي که په دغه یو کال کې داسې کال کې لس کتاب ولولې نو دو کالو کې تقریبا شل کتاب شو تاسو به په علم او په عرصه کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي ځکه بله چاره راس ویلند لپاره نه لري او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کیږي ورځي زه خامش ځوانان ته که تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کیږي په قانوني لاره قانوني لاره باندې کولای شي او په دغه مقصد تللای شي چې هلته تحصیل وکړي او بیرته هیواد ته راشي چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشي او کورنوی ته هم دا چې بچو سره کینی خبرې دی او دغه ژوند د امریکا او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیر دی ورته بیان کی چې ښه کته لاړ شي هغه پروز ان کانس ورته وایي کنه خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته ورته وخایي باید کورنوی ته او بیا د اقدام وکي خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه دی
دران دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
ਵਰਿੰਦਾਰੇ پسڑاشی والے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی
دورت سمرہ اگد دشمه چی مقام نرازی مقام نرازی دورت سمره اوگ دشمه چی مقام نرازی مقام نرازی
کاله زیاته موده کې چې طالبان اونجونی لمنځنی زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کې چې لورو زده کړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار بندیز لګولې دي. د طالبانو د لورو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلې دي چې که څوک د حنفي فقه پرانا کې د شوزو د لورو زده کړو اړتیا ورته ثابتولای سي او پر څیړنو ولاړ دلایل ولري، نو امکان لري چې شوزو او نجونو ته د لورو زده کړو اجازه ورکړل سي. نن له دینی عالم فضل هادي وزین سره خبرې کوو. وزین صاحب، ډیره مننه چې تاسو راسره یاست. اول خو دا راته وایست چې ولې باید دینی عالمان اړ وي چې طالبانو ته ثابته کړي چې د شوزو زده کړو ته اړتیا سته؟ ولې دینی عالمان له طالبانو نه غواړي چې دوی باید د شوزو پر زده کړو د بندیز جواز وړاندې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مخکې تاسو ترانو لیدونکو ته ورته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. اصل خبر دا ده چې د اسلام د شریعت لرویا هر شی په ابتدا هر شی مباح او حلال دی، او که څوک واړی ته هر شی دی مباح والی او دی حلال دی، د پر چې حلال هغه ته پر دلیل ضرورت نشته. مثلا موږ اوس کو اوس په ټلیفون باندې خبره کو، مثلا د نور سات استعمال او نور شی موټر استعمال او دی دا ټول د سیمه مباحات او حلال شی اندي چې دا هغوی هغه ته پر دلیل ضرورت نشته دی حلال والی ته پر. همدې لپاره په شریعت کې فقهي قاعده ده چې الاصل فی الاشیاء الاباحه، اصل په اشیاء کې په ټول شیانو کې په افعال کې په شیانو کې هغه حلال والی او دا روا او مباح شی دی. او که څوک بیا کوم شی چې دغه لپاره چې په معنی شوی یا حرام یا مکروه دغه د حرمت یا د کراهیت لپاره دلیل پکار ده. یعنی څوک چې وایي مثلا چې دغه شی حرام دی، ناجایز دی، دا شی ناروا ده مثلا، بیا هغه باید دلیل وړاندې کړي. نو اوس د ښځو د تعلیم په هکله د قرآن کریم کې، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنت کې، زموږ په فقهي متونو کې، په هیڅ مذهب کې داسې دلیل نه دی راغلی چې هغه ښځو باندې تعلیم، مطلق تعلیم یا د خاص شیانو تعلیم حرام کړی، هغه ناجایز ګڼلې. نو دا یو مباح حلال شی ده، او کله دا حلال شی مباح شی په ځینې حالاتو کې فرض عین دی. یعنی هر ښځه او مسلمانه ښځه او نارینه باندې فرض دی چې هغه دینی ابتدایي معلومات دي، او بیا دین کې دینی مسایلو کې تخصص کول پراخ الوستل هغه په اسلام کې فرض کفایي دي، اجتماعي فرض دي، فرض عین، فردي فرض، انفرادي فرض ده چې هر یو هر کس باندې بالغ او عاقل مسلمان باندې چې هغه ښځې کنه باندې فرض ده، او فرض کفایي ټولنه باندې فرض ده چې دلته کفایت حاصل شي. نو نور اصلي علوم دا فرض کفایي ده، یعنی دا فرض کفایي ده. نو چې څوک جنوب باندې ښځو باندې تعلیم منکهی د مکتبونو او د پانتونو دروازې د اروداغوی پر مخ تړي لکه د طالبانو سرپرست حکومت، نو هغه ته په کار ده په شرعي لحاظ، په دینی لحاظ هغه ته په کار ده چې د دې د ښځو باندې د تعلیم په حرمت او ناروت والی باندې دوی د دلیل راوړي چې قران نه راوړي، حدیث نه راوړي، اجماع امت نه راوړي، قیاس نه راوړي، نور مساتب نه راوړي، چې دا په دې دلیل ښځو باندې مکتب ویل یا پانتون لوستل دا ممنوع دی او دا حرام دی او مکروه دی. نو داسې دلیل ایس ټول علما په اسلامي نړۍ کې نه په پخوا نه اوس داسې یو دلیل نشته چې ښځو باندې حتی اقل دا تعلیم مکروه، حرام خو په خپل ځای پرېږده چې نه. نو اوس دا وزیر صاحب محترم ندا محمد ندیم صاحب چې د طالبانو سرپرست حکومت د لوړو تحصیلاتو وزیر ده، هغوی سرچپه او دی کوزی پختونخوا په خبره الټه هغه د خلکو نه دلیل غواړي، علماو نه دلیل غواړي، خلاص دې لپاره بس ده رابلی او بلکې چیلنج ورکړي چې تاسو راځي موږ سره په دې باندې بحث وکړي چې تاسو دلیل لرئ چې په دې ثابت ده. نو زه ته وایم چې په دې چوکۍ باندې تاسو کې نه دغه وزارت چې ته اوس وزیر دا دې لپاره ته ماته دلیل راوړئ چې قرآن نه چې د قرآن کې دلیل راغلی چې دا محمد ندیم صاحب دی د لوړ تحصیلاتو وزارت وزیر خدای او په چې د ته وزیر بل څه به راځي دا چوکۍ باندې چې ته کې نه دا دې باندې ته ماته دلیل راوړئ چې د اوبه چې تاسو کې زیس کوم یا دا دا نور کار نه چې موږ کوو دا موټر باندې ستا نو دا دې لپاره څنګه دلیل غواړي دوی په خپل سوچ دی د شریعت د الف بینه خبري یعنی هغه په دې باندې پوهیږي چې اصل پټو اشیا کې عبادت ده او که څوک غواړي چې یو شی حرام ګني ممنوع ګني مکروه ګني هغه ته پکا د دلیل راوړي نو د ښځو د دینجونو دی او د ښځو د تعلیم د ممنوعیت په حق لا حتی د مکراهیت په حق لا په شریعت کې هیڅ دلیل نشته یعنی هغه یو دلیل وړاندې کوي چې دوی ولې په کوم دلیل باندې ښځو باندې مکتبونه دروازه بندې کړې دي او د پانتونو دروازه بندې کړې دي دوی ته فقط دوی د دلیل اقامه کې دلیل راوړي یعنی دوی ته فقط نه چې د خلکو نه دلیل وغواړي او که دوی د دلیل وغواړي نو فرضاً کې یعنی که خبره دی دي دا مختلف نه وي شي بي دي چې هغه څه شي نه ده نو په دې کې خو ګم شي د دلیل د قران آیت سره آیتونه شته پیغمبر اسلام سره حدیث په کې شته نو د دلیل دي چې ټول په دې دلالت کوي چې خزو باندې یعنی د درس ویل دوی د بارا بالکل کله فرض عین او کله فرض کفایي
شه. وزین صاحب تاسو مخکې وویل چې په اسلام کې هر هغه شی حلال دی تر هغه چې د ممانعت لپاره دلیل نه ورول سوی. آیا فکر کوي چې طالبانو چې د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده باید د زده کړو د منع او د دې اقدام لپاره د عدم جواز د دلیل وړاندې کولو په خاطر د دین له نظره حساب ورکوونکي وګڼل سي بشری قانون به وي خاطر پرېږدو
کو دې په دې لحاظ د بشری لحاظ محترم ملال خوري د دوه غدې پکې یو دا چې د تعلیم یعنی دا یو مباح شی دا مضاف منا چې حلال روا شی دا یعنی په دې معنا مباح په دې معنا چې دا مباح کله خپل حلال شی کله فرض عین کیږي چې نه یاد مسلمان د پاره دا وکړ دا هر مسلمان چې اخزه کې نه دی چې استاد کې کوم څه شپونه کې بزګر کې هر هغه چې د ډاکټر یا د پاره په دینی مسایلو کې غاړ او شرعي ضروري مسایل کې نموز لکه عقاید د رشیان او حلال او حرام باندې باید پوښیږي دا باندې فرض عین کیږي بیا په دین کې تخصص او راخه درس وایلو کول دا فرض کفایت نه کفایت به حاصل شي په ټولنه کې مونږ کافي اندازه باندې د ټولنې مشکلات راغلي کې دینی عالمان مولرو او نور ټول علوم چې مباح علوم دي لکه کیمیا فزیک بایولوژي انتروپولوژي مثلا کمپیوټر ادبیات اجتماعيات تاریخ جغرافیا نور دا ټول علوم دا فرض کفایت دي له واستل فرض کفایت دي موږ په ټولنه کې باید کافي دفتران ولرو چې خلک مشکلات حل کړي کافي انجنيران ولرو کافي د زراعت په خلک ولرو کافي د تجربې په وهان ولرو کافي د ادبیات استادان ولرو کافي دي نو د کفایت وکړي ټولنه دي ټولو د هغه د پدې کې ټول په تر راغلي فرض کفایت چې ټولنه نيسي فرض د ټولو فرض ټولنه باندې که خلک دا تر سره نه کړي دا ټول ټولنه ګناګاري کوي فرض کفایت درجه او اهمیت د فرض عین نه کم نه ده کله خلک دسی غلط ګمان کوي چې کول غوا کې فرض کفایي درجه د فرض عین نه کم نه دسی نه ده نه فرض عین او فرض کفایي ډول ديني شي کې په دې لحاظ یعنی هم ديني هم شرعي درسونه ویل او هم اصلي درسونه ویل ډول یو ديني کار دی ځکه چې فرض کفایي دی او فرض کفایي باندې ثواب مرتبهږي او کوم شي ګناه مرتبهږي نو دا په ډول هدا ديني شي دی نو په دې لحاظ درس ویل تحصیل کول چې دا یو په یو لحاظ باندې په شرعي لحاظ باندې یو حق دی یعنی د هر انسان د هر مسلمان که مسلمان در شو د هر مسلمان د لپاره هر انسان د لپاره دا یو حق دی بنیادی حق دی هم انساني حق دی هم شرعي حق اوس یو څوک چې راځي خلق انسانان د الله تعالی بندگان دی او حق نه منکې د خزنه درس او تعلیم مکتب او پانتونه منکې او نه پرې چې د درس وای دا د حق سلب ده یعنی د حق د حق نه منکول ده او دا منکول څوک د حق نه څوک د خلق سوي هغه ګناګاری دی هغه باید جواب ورکړي هم خدای ته جواب ویم کړي هم په دنیا کې ان دا سوال ده چې هیڅوک حق نه لري غو حکومت کې شخصي کار څوک چې یو مسلمان انسان هغه د حق نه محروم کی مثلا د سفر حق نه محروم کی د کار حق نه محروم کی د عبادت حق نه محروم کی نور حق نه د تعلیم حق نه محروم کی دا بیا ور او دومره خبره دا ده چې په دغه مسله کې چې تعلیم دا یو عبادت دی عبادت یعنی څنګه چې مونږ الله تعالی ته نماز کوو هغه ته روژه نیسو نور خیر کارونه کوو الله تعالی سره چې کېږو د عبادت عبادت کوو نو تعلیم نه خلک منع کول ښځې نجونې د تعلیم نه منع کول د مکتبونو د پوهنتونو دروازې د لیکل لوست او تحصیل د دروازې په دوی باندې په مخ باندې تړل دا د یو عبادت نه منع کول دي او دا قرآن کریم کله کله د عبادت الله تعالی د لارې نه خلک ګرځول دي چې دا دته وای قرآن کریم کې پاتونه کې صد دی ان سبیل الله وای چې دلاد خدای دلاره مګر زول دلاره خدای لاره منه کول نو په دوه صورتونو کې هم د حق او حق فسل بلو چې کله یو څوک د جديد حکومت یا طالبان په هغه د خلکونه د مسلمانانو نه د خزونه د الله تعالی د بندگانو نه دغه حق نیسی او دا په جبرئیل چې خپل حق ما استفاده ونه کی د حق نه منه کی دا یو ګناه شو چې دوی به ځواب ویم کړي او دوم چې دوی د عبادت نه خلک ګرځي چې تعلیم عبادت دی یعنی دا دا چې کله انسان یو کار د خدای لپاره کوي په هغه باندې اجر مرتب کیږي ثواب مرتب کیږي هغه لپاره د خلک د عبادت نه منه کوي تعلیم په دې لحاظ باندې الله تعالی عبادت دی نو په دې معنی هم چې دوی د عبادت نه خلک ګرځي د خدای د لارې نه ګرځي په دوم حالت کې دا په شرعي او فقهي لحاظ دوی بالکل په دې باندې دوی ګناهګار دي او دا ګناه دی ورته چې دوی باید خدای ته هم جواب ویم کړي او انسانانو ته
ش وزین صاحب تاسو دا ونه وکړه چې یو څوک د غزلم پر خلکو باندې کوي چې د هغوی څخه د زده کړو حق اخلي هغه خلک به هم ګناهګار کیږي ځکه چې دوی د تعلیم او د زده کړو او د علم څخه به برخه کیږي او هغه کس چې ظلم کوي هغه خو دی ګناهګار تاسو په وینا د دغه ډول ظلم یا د حق اخستونکو څخه به څوک جواب غواړي یعنی په دغه دنیا کې د دینی لحاظ څه ډول یو سیستم موجود دی چې د دغه ډول خلکو محاکمه سي یا ورڅخه حساب وغوښتل سي یا جواب ورڅخه وغوښتل سي
دا خو د تاسو د چته یو هیواد کې مثلا انته حکومت یو دولت یو قانوني خلکو د کله چې د استاد او چا د حق سلبي مثلا چا د مثلا یو کار مخنیوي کوي مثلا د ولار نه تیرې دوه مخنیوي کوي د خلکو ځمکه غصبي مثلا ولته چې په مال باندې تجاوز کینو طریقې دا چې خلک محکمې ته ځي او محکمه او حکومت ته پکار ده چې دغه حق واخلي د دې لپاره ما خو ویلی و چې مدام دا اوس یو ځل بیا زموږ هم چې خلکو ته پکار ده چې لږ طالبانو محکمه ته ریزه وکړي یعنی خپل طالبان په محکمو کې کش کی مثلا کدوی یعنی دات باندې ته کوله د هغه څوک چې د خلکو دغه حق سړي امیر المؤمنین د طالبانو د اسلامي امارت امیر المؤمنین باندې ریزه وکړي هغه باندې چې نور چارواکو د معرف وزیر باندې ریزه وکړي د لوړ زده وزارت وزیر باندې دوی ریزه وکړي
محکمه کې وکړي وزن صاحب اولیا چیرې وکړي
خانه غواړم ان اسمن دا یو خبرې دا چې اریزه وکي یعنی دا یو تاریخي دا ځکه دی یو حقنه د حق سلبول منه کول دا په قانوني لحاظ په شرعي لحاظ دوی باندې باید اقامه دعوا وشي خبره زه پیغام شو دا مشکلات د امغه محکمه چې هغه امغه سره محکمه چې د رئیس دغه کسانو څخه دي چې هغه د دینجونو د تعلیم د مخالف دي هغه د ویلګي چې دغه ستره محکمه رئیس هغه یو د پزشک کسانو دي چې هغه د دینجونو تعلیم د مکتبونو د بندولو د بندولو په کې هغه ونده برخه لري زه پیګم چې په دې باندې عدالت نه حتی حقوق کوي لیکن خلکو د مسولیت لپاره په کار د چې خلک راشي محکمو ته دوی هداقل ان د خپل هغه د غاړه خلاص کړي
وزین سب
خلک باید مبارزه وکړي
سمه دا خو د خلکو هغه مسؤلیت چې تاسو یاد کړئ اسلامي هیوادونه څه کولای سي په دې برخه کې لکه د اسلامي همکاري سازمان چې دی دغه سازمان څه کولای سي او هغه عالمان چې مفتیان دي څه ډول فتواوي باید دوی ورکړي په دغه برخه کې د طالبانو د حکومت په اړه
اول ما دا خبره کولای شي نور په دغه محکمین هم باید خلک افغانستان کې خلک چې متضرر دي اولیاء امور د خپل د خزي هغه د خلک دوی د خپل د حق دغه ستلو لپاره ابو دوی بعد پورته شي دوی بعد وختنه وکي میډیا ته هغه کې البته په مستعلی مهتامه شکل باندې شي په دې باندې نو ته تاریخوالي او جنگ او جل او قتل هغه نشي چې بعد هغه مفاسد قتلار نشو لیکن دا د خلکو حق ته چې په هر مشروع وسیله مستعلی مهتامه سولې ته وسیله باندې خلک دې په دې باندې دوی خپل حق وغواړي یعنی څه چې ممکن دي کدي باندې په مثلا دوی کولی شي مکتبونه په مخ کې ودرېږي مثلا دوی د میډیا ته لاړ شي دوی شهر ته ودرېږي دوی جرګي وکي دروازې وټکې لاړ شي یعنی په مختلف سولایز اشکال باندې اوس خلکو دا پکار ده. د دې یو ملامتوال خلکو باندې هم تاګه چې په بل هیواد کې د څه کار شوی وو چې دوه ورځې د پاره د مکتبونو دروازې تړل شوی وي، تاسو ته ګوتل چې هلته څه کېدل. اما متاسفانه په افغانستان کې دا کار خلک د جنگ نه تښتېد، ستومان ستړي ستومان خلک یو مونږه، نو خلک د دې لپاره اوس په حوصله کړي دي چې باید خلک وختنه وکړي. اما د اسلامي هیوادونو په اړه زه باید ووایم چې دا صرف یوازې افغاني قضیه نه ده. طالبان دا وایي چې دا زموږ داخلي مسله ده، حقیقت دا ده چې په یو اړخ کې د داخلي مسله ده، بلې صحیح چې د افغانانو حق پکې خوړل کېږي، افغانانو باندې ظلم کېږي او نیمه ټولنه باندې دې د ظلم کوي. اما په بل اړخ باندې دا اسلامي ده، ځکه چې طالبان راځي د اسلام له ادرس نه، د دین له ادرس نه او د شریعت له ادرس نه، او د حکومت چې پسند اسلامي ده دغه له ادرسه د ظلم کوي او د خلکو د عبادت حق د حق سلبي او د عبادت مو مخنیسي. نو اسلامي هیوادونه په دې باندې تب ټینګار کوي، وایي سي په دې باندې مثلا بار بار بیانیه ورکړي دي، خپل علما لګلي کابل ته وخت شي خبرې ورته وکړي، هم هغه سره تنفيزي هغه نشته. یعنی دوی په اخري هغه کم دي په د خارجه وزیرانو په ګوند کې چې هغه وایي سي په دې باندې بیا ټینګار وکړي طالبان نو وخت چي دي انځونو پر مخ مکتبونه دروازې خلاصې کې، ځکه چې دا یعنی دا د مسلمانانو د اسلام د بدنامۍ سبب ګرځي او تور داغ د اسلام په لمن کې د اسلام پندې مسلمانانو په دندې کې چې خلک دنیا ګومان کوي دنیا ول غیر مسلمانان چې د اسلام څنګه د وحشت او د ظلم او د جهل او د خزي مخالف دین دي چې حتی انځونو انسانان مکتب ته نه پریدي. مدای اسلامي مسله د په دومره دایره کې او په درې دایره کې دا انساني حل قضیه هم ده. یعنی د انځونو پر مخ د مکتبونو بندول په یو دایره کې افغاني ملي قضیه ده، په دومره دایره کې اسلامي قضیه ده، په درېم دایره کې انساني قضیه ده، ځکه د انسانانو حق ته سلسله کېږي. نو ټول انسانان تر بغاړ ته چې زمونږ خلکو سره په دې کې خواخوږي وکړي، حتی غیر مسلمانان زمونږ مرسته وکړي چې مونږ تر څو زمونږ د خلک زمونږ انجونې د خپل دغه حق تر لاسه کړي. ملل متحد او د نور دوی باید کوشش وکړي. او اسلامي هیوادونه علما او خبرته ته وکړم چې علما په دې کې د افغانستان علما بار بار په دې خبره کړي چې دا د شریعت سره تړاو نه لري، دا د شریعت د دین برعت دی، شریعت د شریعت کې د حکم نشته چې تاسو خدمت مکتب باندې کوي. د طالبانو دغه کار غیر شرعي غیر اسلامي او هیڅ حتی په حنفي مذهب سره مخالف دا کړند دوی کوي. ام دې لپاره خو علما دي اتحاد العالم للعلماء المسلمين دي مسلمانو د عالمانو نړیوالو ټولنه هغه دوه تل قابل ته هیته لګل. حتی مختلف قندار تل شي دي امیر المؤمنین د اسلامي امارت امیر المؤمنین سره وګوري ا دې سره خبر وکي، لکه دوی هغه حاضر نشي دوی سره وګوري. کابل کې د ټول سره دوی خبر وکړه، وزیرانو سره خو متاسف باندې دوی وایي چې موږ سره صلاحیت نشته. دې خبره ټول صلاحیت قندهار کې ده، نو هغه خلکو سره ناظریږي، مباحثه ته دوی ناظریږي، دلیل ته ناظریږي، حجت ته ناظریږي. ام دې لپاره ته دوی دلیل نه لري په شریعت کې. یعنی
وزیر صاحب د اسلامي همکارۍ سازمان
یو نقطه د علماو وظیفه او مسولیت دا ده چې حق بیان کړي، او دا کار هم په داخل کې شوی دی هم په خارج کې، او د اسلامي نړۍ په کچه دا خبره شوی دی. او ټول مسلمانان په دې اجماع لري، متفق دي ټول نړۍ او ټول مسلمانان یو طرف ته دي، او پنځه شپږ کسان په طالبانو کې یو طرف ته دي. شنو دلیل وایي؟ نه چاسره کېنی په شین زور وکړل شي کو په زور مدخل کوم دغه حق اخلي. متاسفه
شته سوال چې دغه غیر شرعي کار دي چې طالبانو کړی دي، د نجونو د زده کړو په مخ کې چې خنډ جوړ کړی دي او دوی له زده کړو منې کړی دي، د اسلامي همکارۍ سازمان په اړه به پوښتنه درڅخه وکم، آیا دا کومه فتوا ستاسو چې دوی د طالبانو د دغه کار پر ضد ور کړی وي؟
ګورې تاسو په ریخو فتوا نشته، دغه فتوا ته ضرورت نشته. یعنی دا خبره ده چې یعنی دا باندې دوی باندې خپل بیانیو کې، په خپل ابلاغیو کې، اعلامیو کې، دی وای سی د علماء د اسلامي کانفرنس وای سی چې دغه د اسلامي هودنه علماء چې د هغه انفرادي شو په ټولنیز ډول شکل دوی وختنه کې د پیډي باندې اعلامیه ورکړي دي، الزهر د خبره کړي دي. یعنی ټول ستر پانتون د اسلامي نړۍ کې، نور مجامع په پاکستان کې، په هند کې، په نور ټول اسلامي انډونیزیا کې، دا ټول علما د خبره هم په مؤسسات او بنسټونو او هم انفرادي شکل باندې دا ټول د خبره خپل غاړه خلاص کړي دي. حق ویل دي بار بار د خبره غوښتنه کوي، ځکه چې دا اسلام دا خبره کې طالبان د انو دین په نامه دا کار کوي، دین تر نامه لاندې د شریعت پر چتر لاندې متاسفانه دلیل وړاندې کوي. نه هم دغه سی دا وایي چې موږ هر شي زموږ کار شریعت او شریعت په نامه کوو، نو خلک دسی ګومان کوي چې ګواک اسلام دغه سی دی. نو د اسلام نه د برائت اعلان او اسلام د صحیح نه دفاع، چې اسلام د دې کار یعنی سبب نه دی، شریعت اسلامي شریعت د دې کار نه بری دی. اسلام دینه بیزاری کوي، بیزاری کوي اسلام یعنی پر اکل علماء خپل مسولیت رفع کړی دی. البته اسلامي نړۍ طالبان باندې یعنی کوم تنفیذی اجرایی قوه نه لري چې هغوی په دې اړ کې مجبور کړي، اما د خبرو تر حده پورې، د ویلو تر حده پورې، د اعلامیو ابلاغیو په غونډو کې، کنفرانسونو کې، په مخامخ خبرو کې، یعنی په آخري خبرو چې دا هغه کې کامرون کې چې کنفرانس و د اسلامي او آی سی او بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس پیدا کې، دا خبرو چې طالبانو د اسلامي امارت د مخارجه بهرنی محترم بهرنی چار محترم وزیر صاحب چې هلته حاضر و، د هغوی په مخ کې دا خبره نوشته غوښتنه وشي، اعلامیه کې دا خبره راغی چې طالبان نه غوښتنه وشي تاسې د نجونو پر مخ مکتبونه پرېنځي او پرېږدي چې بلا تبعیض نجونې هلکانو سره دوی یو ځای درس وایي. یعنی دا خبره بالکل واضح روشن ده چې په دې باندې خپله مسؤلیت تر ډېره بریده پورې ادا کړی دی، او که طالبان دا کار ته دوام ورکړي زه ګومان کوم کېدای شي آینده کې د نور بغشي، یعنی نور ابلاغي رامنځته شي، اعلامي رامنځته شي، او کدي یعنی نور دا کېدای شي دا د دې امکانات شته.
میرمن رخشانه څوک و؟ د میرمن رخشانه اصلي نوم حمیده و، د جنرال اسیل خان وزیری لور و، چې پلار یې د افغانستان د ازادۍ د جګړو له اتلانو څخه و. پلار یې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ و. مور یې بی بی خدیجه طرزی نومېده. دا د افغانستان د معرف د استادانو و او د نجونو ښوونکې وه. د مور یې هارمونیه زده وه چې له همدې کبله میرمن رخشانه هم موسیقۍ ته وهڅېده. میرمن رخشانه د لومړنیو ښځینه هنرمندانو څخه ده چې د نورو ښځو لپاره یې د موسیقۍ په ډګر کې لاره پرانستې. کله چې میرمن رخشانه رادیو ته لاړه، هنري نوم یې فروزان و. د رادیو د هغه وخت رئیس استاد عبدالرؤف بینوا دې ته د میرمن رخشانه نوم انتخاب کړ. دې د شپږ سوه شاوخوا سندرې ویلې دي. دې په روسي ژبه هم سندرې ویلې دي. میرمن رخشانه د خپل کار پر مهال د یوې ښځې په توګه له ګڼو ستونزو سره مخامخ سوې وه. دا د 1950 کال د ثور له 10 نیټې وروسته امریکا ته کډواله سوه. کله چې بیرته کابل ته ستنه سوه، خلکو یې ډېر هرکلی وکړ. سندره میرمن رخشانه ویله، دا سندره د ټول هیواد پر کچه مشهوره سوه. میرمن رخشانه د 80 کلونو په عمر کې په امریکا کې وفات سوه.
شبنم دونی دونی وی شبنم دونی دونی واړو لاسو مين ولې ستا لمن ما غوا او په واړو لاسو ما غوا په واړو لاسو مين ولې ستا لمن ما غوا لمکشش وطن میٹھو لجان تات در پیش منگول مستا پر لمکشش وطن میٹھو لجان تات در پیش تا بیا دلاس اګا د لاس امر وکي د خوشتن ما بوغا او په دواړو لاس ما بوغا اګا د لاس امر وکي د خوشتن ما بوغا او په دواړو لاس ما بوغا پتن پشان شپورت کڑے جام دشم پرنگی سوزم ملے پتن پشان شپورت کڑے جام دشم پرنگی سوزم ملے جام پسر انگار پسر انگار پنجی میں بسو ٹول بدن ماں بوا پدواڑو لاس ماں بوا پسر انگار پنجی میں بسو ٹول بدن ماں بوا پدواڑو لاس ماں بوا پدواڑو لاس مین والے سال ماں بوبا